سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مزګر سلو بجوشي تاسو ازادي راډیو ته غواکست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د طالبانو د وا پیژندنې ریاست نن شنبه د سلنګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځو شمال لویدیځو جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو دوړو او خاورو د پیښو د اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورټ او چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست تېر شپه په یوه خبرداری کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتره پورې وي. په چنګاښ سره تمیش کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ولایتونو د سخت بادونو بارانو او سیلابونو شاهد چې د طالبانو د حکومت شمیرو له مخې دا 50 تنه مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د لس زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته له 102 کورنیو د سنیدو خبر ورکړل شوی دی. مختار خبری ځان شته د طالبانو په کنټرول کې دی. نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 12 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې 21، تیرو نیمروز د وریخم په له لارې 23، او د ایراد د سلام کله له لارې شپږ څلوېښت کورنۍ هېواد ته رسنی شوي دي. په دغه خبر کې نه دي ویل شوي چې دغه 102 کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډله ایز اخراج ویل کړی. ورسره له ایران او نورو هېوادونو هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. د افغانستان کورنیو رسنیو نن شنبه راپور ورکړی چې په ننګرهار کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله یو تن مړ او د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه نور ژوبل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په بهسود ولسوالۍ کې د یوه کورله ډوله او ټوري موټر د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی دی. د دې ټرافیکي پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیک اصولو نه رعایت او د موټر چلوونکو بې باکۍ په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علتونه ګڼل کیږي. افغانستان او د زمباوي د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ دریمه شلوره مسابقه چې برخلیک ټاکونکي ګڼل کیږي د شپه پیل شوې ده. د لوبي پچا یا ټاس افغانستان وګټه او د بولینګ کولو پریکړه وکړه. تر اوسه دواړو ټیمونو مساوي دي او نننلې لوبه که ها ټیم وګټله د شلو اورونو د دې لړۍ ګټونکي کیږي. کوربه زمباوي د لوبه په دې لړ کې له افغانستان سره درې ورځې او دوه ټیسټ لوبې هم په پام کې لري. لومړۍ 500 مسابقه به د سه شنبه په ورځ، دویمه د پنج شنبه پورس او درېمه به در روانې شنبه پورس وشي. د دوړې ودونو لومړی ټیسټ لوبه به د مرغومي یا جدي په شپږمه او د مهاغه د مرغومي پر دیارلسمه وشي. د اروپای ټولنې یو چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډېر ژر د سوریې له نوي واکمنانو سره ډیپلوماټیک تماسونه ایجاد کړي. د سوریې د نوي حکومت مشري د حیات تحریر شام په نوم یو افراطي ډله کوي. دغه اروپایي چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې پرون جمعه ویلي چې هغه څه چې د محل ورباندې غور کوو دا دي چې د سوریې له نوي واکمنانو سره تماسونه ایجاد شي او د خپلو توقعاتو په اړه پیغامونه ور ولېږي. هغه ویلي چې دغه تماسونه به یوازې په کاري ساحه کې وي او هیله ده ژر ټینګ شي. د اروپایي ټولنې دغه چارواکي ویلي چې په هغو غوښتنو کې چې دغه ټولنه یې لري، یوه په سوریه کې د قلتونو خوندیتوب او یو ټولګډونه سیاسي انتقال ته د زمینې برابرول او د تروریزم پر وړاندې مبارزه ده. د ملګرو ملتونو یوه استازي نن له بهرنیو قدرتونو غوښتنه کړې چې د سوریې د اساسي ادارو د ړنګېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کړې چې تېره یک شنبه د بشر الاسد حکومت ړنګ او د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په عین حال کې په سوریه کې د یوه باوري او ټولګډونه سیاسي پروسې ملاتړ وکړ چې له مخې په سوریه کې نوی حکومت تشکیل شي. د رسنیو د راپورونو مخې د تایلند په لویدیځ کې د جشن پر مهال په نننۍ 14 کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او 9 نور ژوبل شوي دي. په دغو راپورونو کې دا شوي چې یو شخص د نڅا سټیج ته یوه منفجره وسیله ورګزاره کړې او بیا 14 شوي ده. دغه پیښه چې د انګریزي په باب یې معلومات نشته د میرمار پورې ته څیرمه په تاک ولایت کې شوې ده. د تایلند صدر اعظم د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه.
په طالبانو بندیزونه دا موثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي.
ننګرهار کې د بڼوالو اندېښنې
ډېرې شوي. مسله دا ده چې پای نشته دی، ته بازارونه نږدې نشته دی.
او روزګان کې د کانونو استخراج.
کانونه چې دي هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه. د امنیت غړي ودونو پرون جمعه د رایو په اتفاق د پریکړه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د 1971 کال لګول شوي بندیزونو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي پر طالبانو د امنیت شورا بندیزونه د طالبانو په پرتله پر افغانانو ډېر اغېز لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت 15 غړو هیوادونو د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څارډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. د امنیت شورا په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو کال او دوو نورو میاشتو لپاره د ملګرو ملتونو له بندیز سره مخ وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل، د سفرونو او وسلو بندیزونه شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي رابرټ وود په دې اړه د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل:
د نن ورځې په تصویب سره امنیت شورا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ لپاره د 1971 کال د بندیزونو رژیم د دوام پر اهمیت ټینګار کړی دی.
متحده ایالاتو د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکي ټیم مهم رول په ډاګه کړ. په ځانګړي توګه په داسې وخت کې چې په خبره یې د ښځو، نجونو او اقلیتونو پر وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د چین او روسیې استازو ټینګار وکړو چې دا بندیزونه باید له ترهګرۍ سره په مبارزه متمرکز وي، نه په بشري حقونو. دواړو هیوادونو په بندیزونو کې د تعدیل غوښتنه وکړه. چین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو پر بیرته راګرځولو او روسیې پر سیمه ییز ثبات او د داعش پر وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي په طالبانو د بندیزونو دوام به ولسي افغانان له نور اغېزمن کړي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل:
په طالبان بندیزونه دا مؤثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي، د هغه نه ارزیابي نه کېږي چې دغه بندیزونه مؤثر و که نه. په عمومي توګه موږ ویلی شو چې خلک د دې نه متضرر کېږي، نه طالب چارواکي.
د نړیوالو اړیکو کارپوخ او جان باس بیا وایي که څه هم د طالبانو سره د چلند په اړه د نړۍ هیوادونه بیلابیل نظرونه لري، خو دا به پر افغانانو ډېر اغېز ونه لري.
دا هغه ځای چې لیدل کېږي مقتدر هیوادونه متنوع او مختلف چلند د طالبانو په مقابل کې راپیل کړی دی او دې ته دوام ورکوي. بشري کومکونه چې افغانستان سره کېږي، بشري اړیکې چې دي، هغه به زه فکر نه کوم چې وبدرول شي.
د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د څارډلې ماموریت د تمدید په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي چې د دې بندیزونو په لستونو کې د نومونو شاملول د حل لاره نه ده، بلکې نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یادې کمیټې په خپل 15 راپور کې د 16 هغو طالب چارواکو نومونه خپاره کړي وو چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې 16 کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د دوی د حکومت یو شمېر هغو غړو چې د دې بندیزونو په نوم لړ کې نمونه دي، د روان 31 کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازه متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. دغه کسان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقص، د ښځو پر زده کړو او کار، د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي او حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازې پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي، او د دې تر څنګ په بهر کې د دوی هر ډول شتمني هم کنګل ده.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ننګرهار ولایت یو شمېر بڼوال وایي سره له دې چې سږکال یې د سترو سو زیتونو حاصلات زیاتې خوبۍ راټیټې شوې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له نشتون شکایت وکړ او له اړوندې ادارو سره یې سړو خونو د جوړېدو تر څنګ د بازار موندنې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سوداګرۍ او صنایع خونې وایي چې د کورنیو سټروسو د ښې بازار موندنې لپاره یې هېواد ته د بهرنیو سټروسو پر وارداتو یې طرفه لوړه کړې ده. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د تیر کال په پرتله سږکال د زیتونو او سټروسو په ځانګړي ډول د مالټو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کړې، خو د ننګرهار ولایت ځینې بڼوال وایي د سړو خونو او کافي اندازه د بازار موندنې نشتون له ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ یو بڼوال د نوم نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل: هر کال د یادو اسانتیاو د نشتون له امله حاصلات ضایع او په کافي اندازه ګټه ترې نسي ترلاسه کولای.
ګټه ډېر شي سکه مسله دا ده چې بای نشته ته بازارونه نشدي نشته دی او بل مسله دا ده چې د ساتل کیږي نو بس وښلو باز ډاری کې رسو دغه هیواد کې د ساتل د پاره نشته
ته دی ولایت یو بل بڼوال نقیب الله هم لوړ تستونزې شکایت کوي حکومت مالداری وزارت ویان مصباح الدین مستعین د دغه بڼوالو د شکایتونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت په دې وروستیو کې په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې ساکل د تیر کال په پرتله په ننګرهار ولایت کې د مالټو او زیتونو حاصلات زیات شوي دي. دغه وزارت د ننګرهار د کرنې ریاست په حواله لیکلی چې د دې ولایت په ولس ولسوالیو کې پر 2,253 جریبه ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي دي چې له دې څخه د 1,013 ټنه حاصل تمه کیږي. دغه وزارت تر هغه څو ورځې مخکې د ننګرهار د کانال ریاست په حواله بیا زیاته کړې چې د اټکل له مخې سږکال به د زیتونو له فارمونو شاوخوا 1,13,000 لیټر خالص غوړي حاصل او 1,5 ټنه زیتون اچار به ترلاسه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي هم د دغو حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو وایي چې د اوس لپاره یې پر بهرنیو مالټو او نورو روسي میوو تعرفې لوړې کړي چې کورني حاصلاتو ته بازار موندنه وسي. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په زیاتره کچه باندې چې صادرات یې نه کیږي، خو یاره زمونږ په مارکیټ او زمونږ په بازار کې ښه مارکیټ لري. پر اوس کال هم زیاته اندازه مالټې په افغانستان کې خالي داخلي زمونږ خرڅېدلې. همدا علت دی چې موږ د خارجي مالټو تعرفه سترسو جگہ کړې ده چې هغه رانشي او زمونږ خپل بازار په مخ لاړ شي او د زیاتونو موضوع مارکیټ کې خرڅېږي، صادرات یې نه کیږي.
خو څه باید وسی چې نور د افغانستان تازه میوې او سبزۍ له ځای کېدو بچ او بڼوالي هم ښه عاید ترلاسه کړي؟ د کرنې او سوداګرۍ برخې متخصص او کارپوه محمد سلیم رحماني ازادي راډیو ته وویل
د میوې د خرابېدو مخنیوي لپاره باید سری خونې جوړ شي. د میوې د پلورلو لپاره باید بازار موندنې ته ځانګړې پاملرنه وشي. تخنیکي روزنه بنوال باید غوره کرنې او ساتنې په اړه روزنه ترلاسه کړي. په اوسنۍ اقتصادي حالاتو کې د دې حاصلاتو څخه ګټه اخیستنې لپاره باید د صادراتو او محلي بازارونو پراختیا ته ځانګړې پاملرنه وشي.
د یادونې ده چې د افغانستان ختیځ ولایتونه هر کال په زرګونه ټنه میوې لکه مالټې، لیمو، نارنج او ځینې نورې سترسي میوې تولیدوي، خو د معلوماتو له مخې د زیتونو فارمونه چې اکثریت پر دولتي ځمکو جوړ دي بیا یوازې د کانال په نوم شرکت سره د پروسس یو ځانګړې او ستره فابریکه لري چې بڼوالي کافي نه بولي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مونټالو سوسا د مخدره توکو د قاچاق له شبکو باندون سره د طلب چارواکو د لاس لرلو خبر ورکوي. هغلی مونټالو سوسا د افغانستان په اړه د امنیت شورا د پنځمې د ورځې په ناسته کې ویل چې د مخدره توکو تولید او تجارت په افغانستان کې د ناخالصو سرچینو عمده لامل دی. تفصیل پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر وایي په داسې حال کې چې طالب مشران عادي بزګران د کوکنارو بدیل کښتونو ته هڅوي، خو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو له شبکو او بانډونو سره د توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري. اندروس مونټالو سوسا پرون پنځم بنا وخت د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جوړ شوې غونډه کې پر بندیزونو د ملګرو ملتونو د څار د ټیم 15 راپور ته په اشاره سره ویلي چې د مخدره توکو تولید او تجارت په افغانستان کې د ناخالصو سرچینو عمده لامل دی. خاغلی مونټالو چې په ملګرو ملتونو کې د اکوادور سفیر هم دی د امنیت شورا غړو ته وویل
طالبانو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو په تولید او د قاچاقونکو له شبکو سره لاس لري، په داسې حال کې چې عامو بزګرانو ته د بدیلو کښتونو په اړه لارښوونې کیږي.
struggle to shift to alternative.
په ورته وخت کې د مخدراتو کو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې یو شمیر کارپوهان له ډلې شکیلا جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حالاین کې د افغانستان مثلا گروهی که حاکم است مشخصا اینا شناخته شده است.
په افغانستان کې د حاکمې ډلې مهم چارواکي د مخدره توکو د قاچاق د شبکې له غړو څخه دی چې د توکو په تولید کې هم لاس لري.
په داسې حال کې چې په سوریه کې د تېر حکومت له نسکورېدو وروسته د واک د سیاسي انتقالات روانې دي، اسرائیل تېره شپه بیا په سوریه کې په لسګونه هوایي عملې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن شنبه ویلي د اسرائیل جنگي الوتکو تیره شپه په سوریه کې شاوخوا 40 هوایي حمله کړي او د پلازمینه دمشق په مربوطاتو کې پوځي پوستي وشتلې دي. په بریتانیا کې ډیره دغه بنسټ ویلي د اسرائیل پوځ د دمشق په شمال کې د یو څېړنیز مرکز په ګډون ګڼ اهداف وشتلې دي. لیکل چې تیرې یک شنبه بشر الاسد له واکه وپرځول سو. د اسرائیل هوایي ځواکونه په دوامدار ډول په سوریه کې د پوځي تاسیساتو خلاف هوایي حمله کوي. د سوریه د بشري حقونو د څار بنسټ وایي د اسرائیل الوتکو د وسلو ډیپو، یو پوځي هوایي ډګر او سمیتسي ویجاړې کړې دي. په سوریه کې د تحولاتو په دوام د جرمني د یو محافظه کار ګوند مشر فیدریش میرز د اروپایي هیوادونو پر سرحدونو د سخت کنټرول غوښتنه وکړه چې اروپایي هیوادونو ته د سوریه د پرځول سوي ولسمشر بشر الاسد د پلویانو او خواخوږو د داخلي دوه مخاوني ولسي. شغل میرز چې شاید د جرمني نوې صدر اعظم سی ویلي چې په کار ده اروپایان په ګډه د یقیني کړی چې د اسد رژیم پلویان او د ټیټي رتبه چارواکي اروپایي هیوادونو ته نه داخليږي. بلخو د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډیر ژر د سوریې له نویو واکمنانو سره ډیپلوماتیک تماسونه ایجاد کړي. د فرانسې خبری اجنس د خبر له مخې دغه اروپایي چارواکي چې د نوم نشولو په شرط خبرې کولې پرون جمعه ویلي هغه څه چې دا مهال اوربند غور کوو دا دي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره تماسونه ایجاد سي او د خپلو توقعاتو په اړه پیغامونه ورولېږو. هغه ویلي چې دغه تماسونه به یوازې په کاري ساحه کې وي او هیله ده ډیر ژر ټینګ سي. د دې ترڅنګ ټاکل سوی د اردن د سره سمندرګي په ساحلي شهر العقبه کې نن شنبه د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماتان د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ افراطي وسلوالو تیرې یک شنبه دمشق ونیوه او د بشر الاسد رژیم نسکور کړ. دوی د سیشن به پورات محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبان حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت د قانونو د استخراج لپاره مسلکي کسانو ګماري د هیئت په شفافیت کار وکړي او ګټه یې د سیمې د پرمختګ لپاره وکړي. په دې اړه نور حال پر راپور کې.
د ورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون عاید دی په شفاف توګه پلورل سي او له دې شتمنۍ څخه ترلاسه شوی ګټه دي د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي، لکه د ښوونځیو جوړول، سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړولو لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټې لري. خلک هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت ته جدي پاملرنه وکړي.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې په روزګان ولایت کې دا مهال پورې 50 قانون تثبیت شوي دي چې دا ډېر مثبت تاثیر اچوي پر اقتصاد باندې د یو هیواد او څنګه پر ولایت باندې د روزګان ده ډېر مثبت تاثیر اچوي چې د یو خوا څخه به شرکتونو ته د لاسته راوړنې چې متدې په خپل برخه کار وکړي او ګټه ترلاسه کړي او بل خوا ته به د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه چانس وي.
د دولت څخه موږ ډیر ډیر راضي ځکه چې قانونه چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده. دغه پړوند موږ دا غوښتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه چې روزل سوي کسانان ور ودري چې هغه د دغه قانونو په عیدات او په ضرر په هر څه پوهیږي.
هغه دوی نګټور بول د مثال په تور موږ په ولایت کې نه بلکې په ټول ملک کې چې کوم مادنونه پراته دي هغه د وخت په تیرېدو سره لمنځه ځي. هغه په دې لمنځه سي کدا شي د دیو په حق باندې نور بدل شان راووزي. نو زموږ مدنیت موږ ته په ځکه کې پاتې کیږي. د مثال په تور لکه سکاره کوم د خپل د ملک سکاره په دې میاش دوه درو یا په دې کال دوه درو کې خرڅ نکو یو بل اړمن ملک دی هغه د دې د پاره شي چې په بل بدل را باشي. نو موږ ته توانېږي. ښه خبره ده چې موږ مدنیت راوېستل سي او زموږ پر ملک باندې بیا پته زموږ د ولایت شی راوځي هغه په مرش کې برته مصرف
د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره تر سره کیږي هغه وای تر دې دمه د یولسو قانونو د استخراج چاري پیل سوی دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوی تر څو له دې پروژو څخه ترلاسه سوی ګټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدمتونو کې ولګول سي
روزګان ولایت کې د بیلابیلو منرالونو پنځه دیرش قانون تر اوسه تثبیت شوي دي دغه پنځه دیرش قانونو له جملې څخه د فلورایډ او مرمرو ابرک یولس قانونه قرارداد ورکول شوي دي په کوچني مقیاس سره او د قراردادونو ټول خپلو کورنیو پانګوالو سره شوي دي او ډېری د اکتشاف په حالت کې او ځنه د استخراج په حالت کې قرار لري
نوموړي وایي دغه قراردادونه د پرمختیایي پروژو د پراختیا لپاره ورکول سوي چې یو یې د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمنځ سړک دي او بل یې د غاجان په نوم باندې دی وایي دا پروژې به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو تر څنګ د اروزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وعده ورکړي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او چګلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کندهار کې د ټوکر جوړولو ستره فابریکا جوړیږي په کندهار کې د باد په کچا دی و خصوصي سهامي شرکت لخوا د سندس نساجی په نوم د ټوکر جوړولو ستره فابریکا جوړیږي د دې فابریکې مسولین وایي چې د جوړولو چارې 50% بشپړې شوې دي چې د لومړي فاز په بشپړېدو سره به په فابریکا کې هر ورځ 500 متره ټوکر جوړ کړي او 100 متره ټوکر به رنګ کړي د دویم فاز په جوړېدو سره به د ظرفیت 150 متره ټوکر ته لوړ شي نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې
په کندهار کې د ټوکر جوړولو د لوی فابریکا د 50 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د څو شرکتونو او پنګوالو په سهامي شرکت جوړیږي
نو سوتن خارجي او داخلي کارکونکو کې مسلکي کارکونکو کار کوي خداشمیر
د دې فابریکې د جوړولو چاري د محل 50% بشپړې سوي او ټاکل سوي چې د راتلونکي کال په اوږدو کې به بشپړ شي د سندوس نساجي د فابریکې ویان رحمت رشید وای د لومړي فاز په بشپړېدو سره به د فابریکا هر ورځ 50 متره ټوکر جوړ کړي او د 100 متره ټوکر د رنګولو ورتیا به ولري
سندوس نساجي فابریکا د کندهار پاینو شارګوټ کې د شپې تجربه ځکه په مساحت سره د څو متبور شرکتونو د 50 میلیون ډالر په ابتدایي پانګه سره جوړیږي 50000 متره ټوکر تولیدي په سلر وساعت کې 100000 متره ټوکر رنګوي خداشمیر کداي سي ډیر لوړ سي د دوهم پاس په جوړولو سره الته به 1.5 لک متره مربع ټوکر تولید سي
د دې فابریکې مسلین وای د ټوکر تولید به د هوا د اړتیاوي پوره کړی او سربیره پر دې به تولیدات د نورو آسیایي هوادونو بازارونو ته هم صادر سي د افغانستان یو شمیر پنګوال د دې ډول لوی فابریکو جوړېدو ته په شسترګ ګوري د محمد سید صدیق په نوم یو پنګوال ازادي رادیو ته وویل چې د سهامي شرکت لاري افغانستان کولای سي لوی پنګونی جذب کړي او په اقتصادي برخه کې پر ځان به سیاسي
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی دغه رقم فابریکې نور هم امید خدای تاسو چې جوړ شي او د افغانستان داخلي خام مال په داخل کې د افغانستان د افغانان لپاره حتی د صادرات لپاره جوړ او تیار شي ان شاء الله زه یو تجربه خپل شخصي تجربه لرم هغه دا هیڅ ما څه یو چا پښتنه کول زه په افریقا جوړم یو هفته مخکې نومې دا ورته ویل ما ول ک په افریقا جوړې یوازې ما جوړو په افریقا په افغانستان کې کامیابترین فرصت چي دی د سهامي دی په سهامي کې چې هر رقم مشکل درته پیښ شي یو بل ملګری ته په غزا کې ستاسو سلاس نیوي کی
د کندهار د صنعت او مادن خونی مشر سید سرور امانی وای په کندهار کې پراتلونکو کال کې د درو لوی تولیدي فابریکو په ګډون پنځه دیش نوري فابریکې جوړیږي چې سلګونه کسانو ته به د کار زمينه برابر کړي.
د آینده کې به ان شاء الله یو دیش تر پنځه دیش پورې فابریکې په آینده کال کې نوی موږ دلته په کندهار کې ولرو چې د هغو څخه یې ډېرې غټې کارخانې چې د سیمې په سطح یعنی د ملکو په سطح دي. یو هم سندوس د ټوکرانو د جوړولو کارخانه ده چې پر دې باندې به $50 میلیونه لګښت راځي او دوی به موږ ته ډول ډول زنانه او مردانه ټوکران را جوړوي. او د دې تر څنګ یشفین فارما چې واقعیت یو پیژندل سوی کارخانه ده او په ډیر لوړ او سټنډرد ساته باندې دا جوړیږي.
په کندهار کې په داسې حال کې د نوو فابریکو د جوړېدو خبر ورکول کیږي چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې یو شمیر فابریکې د دوامداره برېښنا د نشتوالي له امله سقوط سوي.
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتساپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتساپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د هند د سینما یو لوبغاړی چې د قتل په تور تورن شوی دی لیو ورځ زندان وروسته په ضمانت خوشی شوی دی. د دې پیښې جزئیات په دې راپور کې.
د هند په جنوب کې د فلم یو مشهور لوبغاړی آلو ارجون نن له زندانه په ضمانت خوشی شو. دی یو ورځ مخکې د پولیسو لخوا په دې تور ونیول شو چې د فلم د دې سبب شو چې یوه ښځه تر پښو لاندې شي او خپل ژوند له لاسه ورکړي. کیسه داسې وه چې د دسمبر په 14مه چې کله په حیدرآباد کې د ارجون یو فلم په سینما کې ښکارېده، په خپله یو 40 کلن ارجون ناببره سینما ته ورننووت. د ده مینوال پرې راغونډ شول. د سینما مرکزي دروازه ونړېده چې له امله یې ټیل ماټیل شو او یوه 35 کلنه ښځه تر پښو لاندې شوه، ساه یې ورکړه. د دې ښځې 8 کلن زوی سخت ټپي شو. ارجون وروسته تر دې پولیسو ونیو چې د دې ښځې میړه شکایت وکړ چې د پولیس وار له مخه نه و خبر کړي او له خپلو ساتونکو سره ناببره د فلم لیدو ته ورغلی و چې له عملی ډېر خلک راغونډ شول. پولیسو دا لوبغاړی د ده ساتونکي او د سینما ادارې کارکوونکي په غیر عمدي قتل تورن کړی دی. پولیسو د سینما څښتن او د هغه دوه کارکوونکي د دې قضیې په تړاو نیولې دي. یوې سیمه ییزې محکمې د جمعې په ورځ امر وکړ چې ارجون د 14 ورځې په توقیف کې وي، خو 2 ساعته وروسته د حیدرآباد د تیلان ګانا لوی څارنوالي د هغه ضمانت منظور کړ. د زندان مسؤلینو د جمعې تر ماښامه د هغه ضمانت خط نو ترلاسه کړی، نو ارجون شپه په بند کې تیره کړه. ارجون د دې وژل شوې میرمنې له کورنۍ سره د $90,000 په ارزښت د مالی مرستې اعلان وکړ او د دې میرمنې د ټپي شوې زوی د درملنې لګښتې په غاړه واخیست. د محکمې مخې ته ارجون رسنیو ته وویل چې دا پیښه یو مختصر فیوه او دی به هر ډول هڅې وکړي چې د دې ښځې د کورنۍ ملاتړ وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو چپو 19:25 مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
درنه اوریدونکو د خبرونه دوه مې نیمه تر اوریدو مخکې تر دې چې خبرونه